په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. او چې د هلمند سولې ولسي حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځې پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او اور بند اعلان کړي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د وروستیو لیدنو کتنو له حاله مو خبرو. دوه د ازادي راډیو نیوز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه ووتله. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. د حکومت اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې اوبه د پایدار پرمختګ لپاره په نوم جوړ شوي کانفرنس ته په وینا کې وویل.
د اوبو د سرچینو د وچېدو او د اوبو د ککړتیا ترڅنګ د څښاک د پاکو اوبو سرچینو ته نن لاسرسي او د روغتیایي اسانتیاو محدودیت نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول پرمختلليو او پرمختیایي هیوادونو ته لویه ستونزه جوړه کړې ده. که چیرې د اوبو د مدیریت په اړه خپل ظرفیت زیات نه کړو، د اوبو ککړتیا او د اوبو اړوندې نورې خبیثې به چې ورسره لاس او ګرېوان یو لا پسې زیاتې شي.
شغلی عبدالله ویل چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اوبو لږې زیرمې لري او اقلیمي بدلون د دې سبب سوی چې د واورو ذخیرې ویلې، وچکالي زیاته او د اوبو ککړتیا پراخه سي. د افغانستان اجرائیه رئیس ویل اوسنۍ شمیرې ښیي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د افغانستان نفوس دوه برابر زیات سي، چې ورسره به د اوبو ستونزه هم پراخه سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لک دوه ډیر زره زیات کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د جنوري له اولې د جون تر ولسمې یو لک دوه ډیر زره او څلور ویشت افغانان له خپلو سیمو کډه کولو ته مجبور سوي دي. دغه ادارې په خپل راپور کې چې د سه شمې نه وخت خبر کړي ویلي، تر 15200 زیات کسان یوازې 13 اونۍ بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 4,15,000 کسان بې ځایه سوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په بادغیس کې د ملي اردو یوولس سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوي. د دغه وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل.
شب گذشته طالبا
که څه هم موږ په جدي توګه اوربان تجمن یو، خو تېره شپه طالبانو په بالا مرغاب کې برید وکړ چې په کې زموږ یوولس سرتیري شهیدان شول او نه تنه نور سرتیري مو ټپیان شول.
تر دې مخکې د بادغیس د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو دیش سرتیري وژل سوي. بلخوا په فرا کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه ولس افغان پوځیان وژل سوي. د جرمني خبري اجنس په حواله د فرا چارواکو نن ویلي چې د افغان پوځیان په بلبلوک او جوند ولسوالۍ کې وژل سوي. د اورزګان چارواکو بیا په دیروت ولسوالۍ کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او یوه د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا پیښه په داسل کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د افغان طالبانو په وړاندې د اوربند موده غځولې ده. په غزنی ولایت کې چارواکو له وسلوالو طالبانو سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور د دوو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکړی. ویل سوي چې دغو دوو پولیسو په ګیرو او اندړو ولسوالیو کې د ملي اردو پټ معلومات له وسلوالو طالبانو سره شریکول. د غزنی د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي اعلامیه وایي چې دغه دوه پولیس پرون د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه ووتله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون اعلان وکړ چې هیواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره د شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولې وو. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګډ خبري کانفرنس ته وویل
د اسرائیل په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روان توپیری چلند نه انکار منونکی دی. د شورا لخپل تشکیل راهیسې د نړۍ د نورو برخو په نسبت د اسرائیل د غندلو لپاره ډیر پریکړه لیکونه تایید کړي دي.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر زاید رادال حسین د پریکړه خوښنونکي بللې ده، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د پریکړه ستایلې ده. ایران د روسیې او سعودي عربستان هغه پلان رد کړ چې د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه دی. په پام کې دا پریکړه روانه اونۍ دغه سازمان په غونډه کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د مصرفونکو د شکایتونو په ځواب کې وسی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه پرون ویانا ته له رسیدو سره سم وویل، فکر نه کوم چې په دې غونډه کې به کومې موافقې ته ورسیږو. دوپک یا د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو مرکزي دفتر په ویانا کې د مسکو او ریاض پیشنهاد کړی چې په ورځ کې د 1 میلیون او 8 لک بیرل تیلو تولید له کمولو به تکیږي. پروسه کې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ کیږي. دویمه مسابقه به پر 3:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی. او دریمه مسابقه د شپې پر 3:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. او د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقيف کې د یو بلاک لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي. په نیویارک کې دغه کمیټې پرون په ویلامه کې له روسي چارواکو یو بیا غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره الکساندر والوف خوشی او د درملنې امکانات یقیني کړي. بلاګ سوچی پونم د وی بلاګ مؤسس چې وی پانه اوس بلاګ سوي له 15 میاشتو راهیسې د خزی په تور په توقيف کړي دی. دغه تورونه ردوي.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. بیا هم د خبرونه ولولې ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکي اورګیا ازادي رادیو ټکي کم د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب وي او ورباندې اعلان کړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د افغان حکومت دغه ورباند ته جواب ورباند ورکړي.
د سولې لپاره په افغانستان کې دننه او بهر هڅې به ډېر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې لا اوس هم د بعضو هېوادونو لپاره واضح نه ده او د بعضو هېوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان کې د سولې تعریف شوي نه دي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د پاکستان او منځنۍ آسیا د هېوادونو له مشرانو سره د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د وروستیو لیدنو کتنو حال به له دوشنبه د ازادي راډیو له خبریاله واورئ. د انتخاباتو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړي دي، ښکاري چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د سعودي عربستان او روسیې له هغه وړاندې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي د تیلو تولید دې زیات شي. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو د جګړې د قربانیانو د حقونو په اړه خبرې کړې دي.
هر دولت مکلف دی چې د هغه قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخته او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي.
د ژوند په شیبو کې مو د چمبې یاد دایره تاریخ ته کتنه کړې ده. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دغه ولسی حرکت مطبوعاتي مسؤل بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل چې ولس د حکومت په شان له طالبانو هم هیله لري چې اوربند اعلان او د سولې خبرو ته ځان تیار کړي. په عین حال کې شمیر افغان کارپوهان وایي که طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي دا په دې معنی ده چې دوی خپلواک نه دي او له کوم بل ځایه کنټرولېږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
له هلمند نه تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي وایي وسلوالو طالبانو ته یې درې ورځنی ضرب الاجل ټاکلی سو د ولس غوښتنو ته په مثبت ځواب ویلو سره خپله خپلواکي ثابته کړي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د حکومت اوربند ته دې په اوربند ځواب ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د افغان حکومت دغه یو میاشتنی اوربند ته جواب اوربند ورکړي. وسلوال طالبان ته موږ درې ورځې وخت ټاکلی دی. هغوی به په دغو درو ورځو کې ځان همداسې لکه افغان دولت چې خپلواکي ثابت کړ پریکړه خپله وکړه، افغان جمهور رئیس تصمیم خپله ونیوه، چا ته یې زنګ ونه وهه، له چا سره مشوره ونه کړه، لدوی څخه هم ولس همدا تمه لري چې دوی دي هم همداسې خپل پریکړه ولس ته واوروي.
ښاغلی وطن دوست وایي که وسلوالو طالبانو د دغو درې ورځو پورې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ، نو د هغو سفارتونو په وړاندې به خیمې ووهي چې پرې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تېره ورځ په کابل کې د دغه ولسي حرکت غړو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي همالته بور سره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل که طالبان یې وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. ښاغلی غني دا هم ویلي چې د سولې د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع خبرې کېدای شي. له دې وړاندې د سولې ولسي حرکت یو مشر اقبال خیبر ویلي دي چې د جګړې د پای ته رسېدو پیغام تر ټولو هغو هیوادونو رسوي چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خو لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال وایي دا چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ پلمه نه ده پاتې، نو په کار ده چې وسلوال طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت جواب وای او د مذاکرات میز ته حاضر شي.
دوی باید د ولسي غوښتنو ته احترام ولري که دوی واقعا په خپل په دې دعوه لري چې موږ ولسي نفوذ لرو، د افغانستان خلک یو، د افغانستان د خلکو فلاح او بهبود غواړو، باید دوی دا ثابته کړي چې دوی د افغانستان خلکو غږ په دوی باندې تاثیر لري او دوی ورته مثبت جواب ویلی شي. کله چې دا اقدام نه کوي معنا دا ده چې دوی واک نشته او دوی له بل ځایه کنټرولېږي او دا حقیقت ثابتېږي. طالبان په خپل تصامیمو کې خپلواک
نه. ښاغلی ننګیال په دې باور دی چې د اختر په درې ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند لیلان وروسته د معلومیږي چې د دغې ډلې په مختلفو سطحو کې روغې جوړې او د سولې موضوع ته لیوالتیا زیاته شوې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امرت چې د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا هغه ولسی حرکت دی چې څه باندې یوه میاشت مخکې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه د سولې په هدف د کابل پر لور حرکت پیل کړی و او دوه ورځې مخکې کابل ته ورسېدل. په کابل کې هم وړمه ورځ غونډه درلوده. پرون هم په کابل کې د چمن حضوري مکه افغان ولسمشر البته دوی لیدو ته ورغی او د دې ولسی حرکت له غړو سره وکتل. د هلمند ولسی حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست مخکې ازادي لرو ته وویل چې افغان ولسمشر ورته وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې به اوربند یو میاشت اعلان کړي. وطن دوست وویل چې دوی غوښتنه دا و چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې حکومت باید یو کلن اوربند اعلان کړي، خو ولسمشر وویل چې نشي کولای د خپل سرتیرو لاس ونیسی. په عین حال کې افغان ولسمشر پرون په ارکل جهادي او سیاسي مشرانو سره هم د سولې په اړه خبرې وکړې. له دغې غونډې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له پاکستاني مشرانو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړل. ویل کېږي چې دوی نن هم په اسلام آباد کې د په دې اړه زیات رسنیو ته چې آیا له پاکستاني لوري سره د افغانستان پلاوي پر کوم موضوعاتو خبرې کړې او آیا کومې نتیجې ته هم رسیدلي، تر اوسه پورې رسنیو ته کوم معلومات نه دي رسیدلي. ازادي راډیو هڅه کوي چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي. خو د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو خوځښتونو په باب پر دې سربېره چې اکثر افغانان د سولې ټینګېدو ته هیله من شوي دي، یو شمېر د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی، خو له هغې مخکې به د سولې د وروستیو هڅو په باب د افغان ولسمشر د سلاکار یوسف پښتون او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نظرونه واورو چې محمد حدیث پردیس په خپل راپور کې راغونډ کړي دي.
په افغانستان کې له موقت اوربند وروسته د پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ته د لوړپوړو افغان چارواکو سفرونو افغانان تر پخوا ډیر سولې ته هیله من کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار یوسف پښتون وایي که څه هم دا به ډیر عملي نه وي چې د کلونو جګړه دې ډیر ژر حل شي، خو پیلې ضرور دی. ښاغلی پښتون د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د جامع سولې لپاره ژر تر ژره ملي ستراتیژي رامنځته کړي.
ما مقصد دا دی چې د پاس دوند کلونو بے نظمی و جنگ و بدر بدری څخه دا سول راوستون دا شاسان کار نه دی. دا هغه د پاره یو منظم پروگرام په کار دی په ملي سطح سره په منطقوي سطح سره او په بین المللي سطح سره.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تیر ورځ لوړ پوړی افغان پلاوی د افغان سولې د بهیر او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغېدو لپاره پاکستان ته تللی و. که څه هم د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې دغه سفر نتیجې به وروسته په ډاګه شي، خو د چهارشنبې په ورځ بېلابېلو حکومتي ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته د معلوماتو د نه لرلو له امله له څه ویلو ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د ملي اولی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پاکستان له ولسمشر سره د سولې پر وړاندې د موجوده ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت له غړو سره په کتنه کې ویلي چې که طالبان یې ومني حاضر دی چې د یو کال لپاره اور بند وکړي. د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت په برخه کې د وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او په دې برخه کې د پاکستان په مرسته یو وار بیا ټینګار کړی دی. سې شمه پر اس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې قومندان جنرال سکاٹ میلر د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل په افغانستان کې د پاکستان لملاتړ پرته د اوګدمحالي صوبا ټینګول سخت دي خو نه ممکن نه دي. د ولسی چرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست وایي د سولې په اړه وروستیو اقداماتو د ډیر هیلمن کړی.
لومړی ځل و چې موږ په عمل کې یو څه ولیدل چې هغه ور بند و د دواړو لخوا و. مونږ یو څه خوشبینه شوي او په څنګ کې د مونږ پلاوی چې ځي پاکستان ته یا نورو ګاونډي هیوادونو ته او هلې ځلې کوي د صلح لپاره او د طالبانو د مذاکراتو او د دې راتګ لپاره، دا هم دا ځلې ماته داسې ښکاري چې عملي کارونه به په دې کې هم ترسره شي.
د ښاغلي سازي په خبره د حکومت تر څنګ افغان ولس هم باید د سولې د ټینګښت لپاره له رامنځته شوي فرصت په استفادې د جګړې په ښکېلو خوا او فشار راوړي چې لومړی اوربند او بیا د سولې خبرې پیل کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې لپاره په کور دننه او بهر پیل شوې هڅې به بل اخره نتیجه ورکوي، خو وخت به نیسي. د چارو کتونکو انتظار خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د ازادي راډیو خبریال بیا هم محمد حدیث پردیس له ښاغلي خادم سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې دغو هڅو ته
هر قدم د افغانستان جګړه واضح نه ده او د بعض هیوادونو ګټې لا اوسه پورې په د افغانستان په جګړه اصولو کې تعریف شوي نه دي. د افغانستان د کورنیو تحولاتو چې یو انقلاب و د سولې په طرفدارۍ باندې، کله چې د افغانستان حکومت او چارواکي سیمې ته او همسایه هیوادونو سفرونه کوي، د خپل ذات کې د هغه بشپړ وضاحت رامنځته کېدو لامل ګرځي چې تر اوسه پورې لا د هیوادونو ترمنځ باقي و.
خادم صاحب، تاسو وویل چې دغه هڅو ته خوشبینه یاستئ. د پلاو سفر پاکستان ته د افغان پلاوي تګ او له هغې وروسته چې ټاکل شوی تاشکند ته سفر ولري او د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان له رئیس جمهور او د ازبکستان رئیس جمهور سره په همدې رابطه باندې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې هغه ملموسه نتیجه به د دغو ناستو او یا خبرو څوی؟
سوله تل پروژه وي، پروسه نه وي. نو پروسې چې دي دا وخت اخلي او دا مختلف فاکتورونه په لمن کې نیسي. زه باور لرم چې د دې ملموسه نتیجه په خپل ذات کې د سولې د مذاکراتو لپاره د باور فضا پیدا کول دي. په یو وخت کې هیوادونه چې یا د طالب سره اړیکه لري او یا هم د طالب سره خواخوږي، هغوی په دې باندې مطمئن کېدای شي چې د افغانستان په حکومت کې د خبرو توان شته دی. همدارنګه هغه عملي میکانیزم چې دواړه طرفونه د مذاکرې میز سره وستلی شي هغه وجود ته راوستلی شي، او په عین وخت کې کوم هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې رول او نقشه ادا کولی شي، هغوی د افغانستان د حکومت لخوا یو وضاحت دی چې تاسې هم کولی شي د راتلونکي سولې په مختلف پروسو کې شامل شي. نو دایمه ملموس نتیجې دي. فکر کوم چې دغه هیوادونو سره خبرې کول د دې باعث نه ګرځي چې سبا سوله راشي، بلکې دې باعث ګرځېدلی شي چې هر څه د سولې پروسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې ځان وویني.
په دغه سي حساسو شرایطو کې ولسته څه کول پکار دي د سولې د ټینګښت پر اړه؟ باندې حکومت خو خپلې هڅې کوي، پلاوی زیرازي سفرونه شته، لیدنې کتنې کېږي، ولسته څه کول پکار دي؟
ولس باید په مطلق ډول منځګړی شي، ولس باید فعال شي، ولس باید رښتونی شي. نه لازمه ده چې په کابل کې میشته ولس د طالب حامیان شي، ملاتړ شي، د هغوی د حقوق مدیان شي، او نه لازمه ده چې یو څوک مطلق د افغانستان د حکومت په دښمنۍ باندې واوړي او یا هم د هغوی په خیاطۍ باندې واوړي.
څه خبره دا ده چې ولس خپل رغندلو ادا کی، ولس خپل درد در کی، ولس کچې ته په دغه طالب او د افغانستان د حکومت په منځ کې بې پری او بې جنبی منځګړیتوب نه کینو، خپل مرګ ته، خپل قتل ته د ملت غوښتنو او د ملت ارمانونو تیار اوسي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادمو چې په افغانستان کې دننه په کور دننه او دغه راز بهر هیوادونو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت د هڅو په اړه نظر څرګندو، ښاغلی خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې یې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری دامادم کل تنظیمای دور از جبیس
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د دې پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې د وروستي ټینګ شوي اوربن او د غراز د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او پوښتنه لرئ له هغو چارواکو یا کارپوهانو چې موږ دې پروګرام ته رابولو، له هغوی مطرح کړئ او هم خپل نظر په دې برخه کې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د اوبو په اړه په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره د افغانستان ګاونډ د منځنۍ آسیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته تللی. په دې کنفرانس کې ګډون وکړ او د کنفرانس تر څنګ هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او دغه راز د پاکستان له ولسمشر سره هم خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان هم دا شېبه له دوشنبې سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، خبرونې ته خیر راغلاست.
مننه نورې سره تاسو او د ازادي راډیو لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
تورمان صاحب، د دوشنبې کې د اوبو د پایدار پرمختګ لپاره په کنفرانس کې عبدالله ګډون درلود، په دې کنفرانس کې وینا هم وکړه، که په لنډه توګه راته ووایي چې عبدالله څه وویل؟
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې د کنفرانس نوم نه پیدا دی، د دې کنفرانس کې د اوبو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. د تاجکستان ولسمشر، د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان ولسمشر او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې باندې خبرې وکړې. د اوبو په ارزښت باندې او دا چې د اقلیم په بدلون سره چې ګواښونه په دې برخه کې متوجه دي، دغه شان د څښاک د پاکو اوبو دپاره چې نړۍ او سیمه اکثر هیوادونه ورسره مخ دي. ډاکټر عبدالله وویل چې افغانستان هم له دې مستثنا دی، دلته هم ډېری خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او دا به له نړیوالو سره په ګډه باندې په دې وخت کې چې پلانونه کوم د لاسه نیول کېږي په ګډه سره ورسره کار وکړي.
بله تورمان صاحب، دغه کنفرانس په دوشنبه کې په داسې حال کې جوړ شوی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون کوي چې افغانستان په تیرو یو اونۍ کې د ډیرو مهمو پرمختګونو شاهد دو، چې د منځنۍ آسیا هیوادونو هم هغه پرمختګونه له نږدې څاري، ځکه چې د افغانستان سوله او امنیت هم د دوی لپاره ډیر مهم دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره اوربند ټینګ شو، درې ورځې طالبانو هم اوربند اعلان کړ، د سولې د خبرو په اړه هم هڅې ډېرې ګړندې شوې دي. د افغانستان لوړ پوړی هیات هم پاکستان ته تللی، د پاکستاني مشرانو سره پر خبرو بوخت دی. دغه کنفرانس په دغه وخت کې جوړیږي، آیا د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو کې ازبکستان هم ویلي چې د طالب د مشرانو سره په تاشکند کې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه، او دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپله خاوره کې زمینه برابره کړي؟ په دې اړه عبدالله له چا سره خبرې کړي او کومو هیوادونو ورسره څه ژمنې کړي کنه؟
په ټوله کې نوري صاحب، چې ما د افغانستان د اجرایه رئیس له ویام مجيب له مصر خبرې وکړې، هغه وویل چې بلې د سولې په اړه خبرې هم د عبدالله عبدالله په هغه لیدنه کتنه کې چې د کنفرانس څنډه کې د ترکمنستان د ولسمشر ځانګړي ول د پاکستان د ولسمشر سره د ماښام خبرې کوي او د سولې په اړه خبرې په دې کې شامل دي. بې له شکه هم د ترکمنستان هم د تاجکستان او هم د پاکستان د ولسمشر سره دا چې د سیمې دغه هېوادونه څومره رول لوبولی شي، خصوصا د پاکستان د ولسمشر سره د خبرو یوه مهمه موضوع همدغه د سولې موضوع ده چې ماښام ته به د اجرایي رئیس د جمهور رئیس د پاکستان سره په دې اړه باندې خبرې کوي.
بله اجمل تورمان، له تاسو نه مننه. له دوشنبې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان و چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اوبو په کنفرانس کې د ګډون د هغه د ګډون او د غرض دا چې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره به عبدالله په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، په دې اړه نور معلومات راکول او د غرض چې چا سره یې تر اوسه کتلي دي. ازادي راډیو اوري بیا هم په دې اړه له وروستیو پرمختګونو مو خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړی، ښکاري چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات کېږي. نور حال د نجا صفای په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لپاره د کمیسیون له لوري له 300 څخه ډېرې فورمې وشل شوې دي چې تر اوسه له 6000 ډېرې فورمې بیرته د کمیسیون په واک کې ورکړل شوې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6185 تن هستند که
دغه شمیر 6115 اتیاتنو ته رسیدګی چې له دې جمله 3201 درستنه د ورسوالۍ شوراګانو پوری اړه لري او 3416 تنه نارینه او 201 بیاي خزي دي. او ولس جرګې لپاره د احتمالي کاندیدانو فرمونه 2445 دي چې برته مو تر لاسه کړي چې له دې ډلې 2055 نارینه او 301 نوی خزي دي.
خغلی ابراهیمی ویل د اهل هنود نه د یو تن او د کوچیانو څخه وو فورمې د کمیسون په واقع ورکړ شوی. د خغلی ابراهیمی په وینا ل سړن ورسته بد ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ممکنه نمندانو ابتدایي لیست د کمیسون لوري د روان لمریز کال د سرطان په منیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په کابل کې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سړلو بهیر پیل شوی او ولایتونو څخه مواد د انتقال په حال کې دي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخلو. ایران د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت کوي. ایران په داسې حال کې د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت وکړ چې ټاکل شوې راتلونکې جمعه د اوپک غړي د تیلو د تولید اندازې په اړه په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا کتنه وکړي. عصمت سروان.
ایران د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د اوپک د روانې اونۍ په غونډه کې د روسیا او سعودي عربستان پلان رد کړ. روسیا او ایران په وروستیو کې وپتېله چې د اوپک په غونډه کې به د تولید د زیاتېدو وړاندیز وکړي څو د تولید د کمیدو له کبله د تیلو بیه ډېره نشي. د ایران د تیلو وزیر بیشن سنگینه پرون سه شنبه ویانا ته چې د اوپک مرکز پکې دی تر رسیدو وروسته خبري اعلان او توبل باور نه لري چې د اوپک په غونډه کې د موافقه ته ورسی شي. روسیا او سعودي عربستان وړاندیز کړی چې پر هغې پریکړې دي بیا غور وشي چې پر اساس په 2014 میلادي کال د اوپک او د تیلو د نورو لویو تولیدونکو هیوادونو د تیلو په تولید کې د ورځې 1,000,000 او 800,000 بیرله کموالی راغلی و. دوی دا وړاندیز د امریکا، چین او د تیلو د نورو سترو مصرفونکو هیوادونو د غوښتنې په ځواب کې وکړ. دا هیوادونه د تیلو د بیې له لوړېدو اندېښمن دي، خو ایران، عراق، الجزایر او وینزویلا د دې وړاندیز مخالفت کړی دی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه په وروستیو کې ویلي وو چې له دې وړاندیز سره په دې خاطر مخالفت کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوښتنه د تیلو تولید زیاتیږي. زنګینه همداراز ویلي چې ټرمپ پر وینزویلا او ایران د بندیزونو په تحمیلولو د تیلو بازار ته ستونزې پیښې کړې دي. د ایران د تیلو وزیر دا هم ویلي چې اوپک یو آزاد مؤسسه ده، نه داسې مؤسسه چې د امریکا پرې امرونه وچلیږي، او نه اوپک د امریکا د انرژۍ د وزارت څانګه ده. ټاکل شوې ده چې د اوپک غړي د جمعې په ورځ د تیلو د تولید په اړه د 2014 کال پر موافقې د بیا کتنې په اړه خبرې وکړي، او بل ورځې له روسیا او نورو هیوادونو سره چې تیل تولیدوي خو د اوپک غړي نه دي ګډه غونډه جوړه کړي. په دوبی په تیره بیا چې په امریکا کې رخصتۍ پیل شي د تیلو مصرف زیاتیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو له هغې مخکې لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د حکومت اجرایه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواری پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله عبدالله په دوشنبه ښار کې نن یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لک دوه ډیر زره زیات کسان بې ځایه سیویلي. د افغانستان دفاع وزارت وی تیر شپه په بادغیس ولایت کې د ملي اردو یولس سرتیري د وسلولو طالبانو په برید کې وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا رئیس وایي چې د وژل سو سرتیرو شمیر دیرش تنه دی. په غزنی کې چارواکو له وسلولو طالبانو سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور د دوو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي چې له دغو پولیسو تحقیقات روان دي. د امریکا متحد ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا څخه ووتله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره د شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولې وو. ایران، روسیه او سعودي عربستان هغه پلان رد کړ چې د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه دی. په پام کې ده دا پریکړه روانه اونۍ د دغه سازمان په غونډه کې د تیلو د بایو د لوړېدو له کبله د مصرفونکو د شکایتونو په ځواب کې وسی. په روسیه کې د فوټبال د 2013 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ کیږي. دویمه مسابقه به پر 3:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی. دریمه مسابقه د شپې پر 3:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقيف کې د یو بلاګ لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اباسین سپه د فوټبال لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوروي سیالۍ 13 ورځ په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې د جنوب ختیځ ولایتونو شپږ لوبډلې برخه لري چې په دوه ګروپونو وېشل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د دغو سیالیو په لوبو کې د پکتیا الف ټیم د غزنی په وړاندې او د میدان وردګو ټیم لوګر ته د سیالیو ډګر ته لاړل. تمه ده چې نن د خوست لوبډله له میدان وردګ او د پکتیا الف لوبډله د پکتیا بی لوبډلې سره ولوبېږي. ټاکل چې د دغه سیالۍ وروستۍ لوبه به د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ د جمعې په ورځ ترسره شي. کوربه روسیې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې مصر ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د روسیې د فوټبال لوبډلې په دغه لوبه کې مصر ته درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه او په پرلپسې دوو بریاوو سره وتوانېده چې د لومړۍ لوبډلې په توګه دوهم پړاو ته ووځي. روسیې د 2013 میلادي کال نړیوال جام لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د 2 لوبډلو په ګډون چې په دوه ګروپونو وېشل شوي په روسیه کې روان دي چې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به بل پړاو ته لار پیدا کړي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو یو ورځنیو کرکټ لوبو په تاریخ کې د تر ټولو زیاتو 401 منډو جوړولو نوی ریکارډ جوړ کړ. تر دې مخکې هم په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو زیاتو 440 منډو ریکارډ هم له انګلستان سره وو. دغه لوبډلې دغه ریکارډ په 2018 میلادي کال کې د پاکستان پر خلاف جوړ کړی و. د انګلستان د کرکټ لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو زیاتو منډو جوړولو ریکارډ د سیشن په ورځ د انګلستان د چنجبرت خار په لوبغالي کې د استرالیا کرکټ لوبډلې په خلاف جوړ کړ. د انګلستان لوبډلې په دغه لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 401 منډې جوړې کړې چې دا په یو ورځنیو کرکټ لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې دي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بی بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیات مننه عرف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تامین په برخه کې څومره بریالی دی؟
ډیر زیات مننه عرف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او که چیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نښتو او یا هم د تروریزم له برخې نه د یو مملکت ښاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له هغو نه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نښتو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي، باید دوی له هغو نه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی، یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه، کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې، او بل له هغې نه هم باید ووایو چې برالوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغله، یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه، هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,209 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملینو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملینه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي، پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی شوی نه دی. په وسلوال نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلي لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي ډلې؟
ډیره زیاته مننه عرف صاحب، باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دی. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفین وسلوالو دل له خو زیانمن شوی دی او ته مرګ جوړ لوخت دا وی هم زخمیان شوی دی او شپږ زره او اته څلو وخت مورید نور د افغان سرتیرو له خو دوی ته افغان سرتیرو او هم د نړیوالو سرتیرو له خو دوی ته زیان رسیدلی دی او یا هم وژل شوی دی او ټپیان شوی دی چې له دې شپږ زره او اته څلو وخت نفرونه 2901 شپته مړلرو او درې زره او اته سوه اتیا نفره ټپیان دي چې په کل کې که موږ وایو 10.5% تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
څه باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملاتو څخه زیان ویني دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت پرته وکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي او کله چې دی خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید سي د هغوی فامیل ته 1 لک افغانۍ کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 5000 افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه د حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه 1 لک افغانۍ کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه سي کوی. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوال نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور 19 یا د دسمبر 19 سره مطابق کېږي. په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پر ورځ باندې ملي یادبود پر ورځ باندې مسمه کړه او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي پر ورځ باندې ولمنځله او دغه تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د سیاحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت ده، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي او دولت ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی تاسو کرا وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه کچيري دولت د جګړه ځپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي، د قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سیمه ملاتړ ونه کې پایلې به سي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستی حملات او یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملات او قربانیانو ته په نظر کې نیولي، مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت هټه لګل کیږي، او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري، او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ ته راولي. اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي. ځکه چې کچیرته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتېږي که له دې قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونه سي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي، او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنای.
نن په روانه خبرونه کې د دایره یا چمبي په تاریخ
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه شوې ده.
نمونه
په پښتو کې ته چمبا وایو، په دایره کې وته دایره وایي، دایره کډشل کې او بل د پته وړ خلک کوزه خل تمبل وته وایي،
او استفادی خبرې کو
جمهور نه زیات وي د ډیر خسته خسته دریاوي وایي پیغل انجن جنکیان دا ورته نڅا کوي اتن کوي.
په پایل کې به واوري چې د چمبي لرغونتوب تر کومه رسیږي. ورپسې په دې خبرې کوو چې چمبا یا دایره څه اهمیت لري، او بل دا چې په کومو مراسمو کې کارول کیږي. په دې خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم.
درنو دوستانو یو وار بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، زموږ اوسنۍ خپرونه چمبې یا دایره ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې زموږ همکارې فرشتې مرسل له عامو خلکو او استاد ګلزمان سره د چمبې موضوع څېړلې ده.
قدرمن اوریدونکو، چمبه، تمبل، داریا، دایره د موسیقي هغه اله ده چې لرغونې زمانې څخه راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبه د غویي، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم، لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبه په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوي ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې کومنګ ګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولنۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو له خوانه. حتی زموږ ماشومان نجونې دا وړي نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپي یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې که نه. نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
سپینسال ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وایي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسیږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه لس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادېږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځورېږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه ومه او ما اولین شی چې وو څه شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته. د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې وو هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به هغه مسله سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي کومه لنډۍ به مې څه اچولم، فکر به مې ورسره بدلېده، ډېرې مې خوښېږي.
د چې د اسلام په دین کې چمبه وهل څنګه دي؟ دینی عالم نورالحق وایي چې ستر پیغمبر حضرت محمد د دایره یا چمبه وهل نه دی منع کړی.
د اختر په ورځو کې د حبش نجونو
دا چمبی سره وهلی حضرت بیا شی صدیقې داسې غوږ ورته ونیوی او نبی علیه السلام سلام باندې داسې وایي تکیه یې وکړه زه پر لاسو باندې داسې ځان یې پورته کړ دوی ته یې کتله. حضرت عمر سا پر هغه نجونو باندې وایي خوشکه وکړه ده. محمد رسول الله ورته وایي چې بان عمره پرېږده او بل په مورد کې د نکاح چې نکاح تړل کېږي وایي تاسو دا د نکاح لکه په اسلام باندې چې اوس موږ تاسو کې یا ټکان کېږي او یا داسې خلک ډېر سره ټولوي نو دا یو لږ جواز لري. گر ایادان د نکاح تاسو په نکاح کې ایادان وکړئ نو خو ایادان طبعا د فرانسې په کسری پسې خبرې خو یا به چمبه ول کیږي یا به ټک کیږي. زما خپل شخصا زما خپل وادو خامخا د زموږ د کورو ښځې چې یا تروري یا اما یا خور یا د کاکا لور نه یوه چمبه نه دوې چمبې نه درې چمبې نه بلکې په پنځو په شپږو چمبو باندې به وې دغه یې درته وام وهلي و اوازونه و بدلي و کش و بګیر ودرته وام.
دا چې په افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي یې له څو تنو څخه مو پوښتلي دي، ورته غوږ شئ.
نوم یې والي جان دی، جاربات اوسېدونکی یم. پخوا چې به کلي کورنو کې ښځې چمبې جوړولې د پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی هم د ساده پوستکی به بس اتې غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
محمد مې نوم د لغمان د ولایت یم. دغه زنګولي مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د هندي فلمو واره کوسونه پې باندې دي. پلاستیکي غونده دغه ډول لري، قواره ښایسته ده خو نور کیفیت به ډېر ښه نه وي. سره پخواني خو وو خو اوس هم نه په یادېږي چې هغه له څه شي نه جوړېدل سره قم ته وکړه.
نوم یې محمد عارف ته د غزن د ولایت یم. زمخر هغه ګردې وړې دایرې نه دي، هماغه د وړې وړې نجونې باندې لوبې کوي. له دې نه پورته بیا نور څه نه دي لیدلي.
استاد ګلزمان هغه څوک دی چې تقریبا په ټولو سندرو کې چمبه وهلې. نوموړي په افغانستان سربیره په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په کنسرتونو کې د سټیج په سر په ژوندۍ یا لایف بڼه چمبه وهلې او سندرې ورسره ویلې. بیا هم فرشتي مرسل ته غوږ شئ.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده. دوی په ودونو کې او د خادۍ مراسمو کې دایره وایي که نه، نو د نارینه له دایره سره څه که دا اوس راته وایي.
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریا و ما ته پلار یې وړوکه غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې زده مې کړه جنکو باتونونه کول به دریا و ته وایي یا به سندرې ویلې زه وړوکه چم که نه ته کار نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زګ ډول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي نومنه دي دا مې زده کړو دغه رفتار مې زده کړو. خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
که داسې راته ووایئ چې تاسې په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستئ.
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلي دي ما ګوروړنۍ سندره چې وه هغه په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله. اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسو ویلي چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې که نه؟
دایره سره مې اولین سندره د تلویزیون نه راووته.
له تلویزیون نه راووته. مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو، که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه ایا امکان لري؟ ډېره مننه استاد. بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه، که د دې په هکله راته ووایئ چې دا د چیرې اخیستې ده، دغه څه رقم چمبه ده؟
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړې. د ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو د سامان جوړېږي هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو ژرکوږ شي هغسې ګردای شي که نه. نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا خو مې هغسې تاجکستان ته یو ټیم سره راغلم خو د ما دریا چې خلک ولیدي خلک ریان پاتې شو. سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغسې را دریا چې وایې چیرې ده کنسرت خلاص و ما ته یې غږ وویل چې هلته راشه ستړي مشې سره وکړې. زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایې دا ما نه ولیدلی نه. ما ورته وویل چېرې دې زده کړه؟ ما چې ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه. سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو په تا ته راوړه ته دوه کاره دې دینه اخلي امبم و زیر امبم دا مانه ده کنه دا مانه ده.
دغه دایره وهل په هر کلي او هر ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي؟
ګوره چې زه کوم وای دی ما بخي دنیا سره پرتل
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې د دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دالته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دالته دریا ډیر ریواز دالته ارکسترا سره
بالی د میرمنو چمبا وهلو څومره تاسو په کار اثر وکایل کوم میرمنې نموم زکه کوم زی
دا ګوره ډیر زیات ما ویلي او نو زه چې وای زه راته دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دی
هو کنه مسلکی زی دا څنګه چې لکه تبلیغ دی وایم دې ته کی دا وایم دا دې ته مې تاسو خو دا بل رابطه بیل بیل ده
دست رخ همو ددوام؟
در دوالگی ددره
ددره دانمونه چا پیخی؟
در هندوستانی خیب نومه
که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کو چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه ده او چا بیسر مویلی دیر بخی
بخلی چال که دخوا
ونڈے منڈے دتور زلفی جڑکا پوٹنڈی تی بابا گلارا
درنو دوستانو داوا جوان